تمانه ستار فروغ قدرمنو دوستانو زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د ولسمشر اشرف غني د هغه سرګندونو حال درکو چې پرون یې په کابل کې د خپل وروستي سفر او همدارنګه د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه کړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. دا ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلې دي. ولسمشر اشرف غني وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د مخدره موادو قاچاقبران محاکمه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ او هسکه مینه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات پرون ترسره شول او د داعش 3 وسلوال پکې ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د مځکنیو عملیاتو او هوایي حملو پر مهال د داعش وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی له داعش سره په جنگ کې وژل شو. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې په افغانستان کې ښایي د داعش 200 وسلوال فعالیت کوي، خو افغان چارواکي شمیر تر 1.5 تنو زیات ښیي. ولسمشر اشرف غني وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشهیي موادو قاچاقبران محاکمه کړي. ښاغلي غني پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د نړیوالو قاچاقوړونکو او هغه هیوادونو چې د نشهیي موادو قاچاق ته د ترانزیت لاره ورکوي په تیرو 12 کلونو کې 800 میلیارد ډالر د افغانستان د کوکنارو له کښتونو ګټلي. ښاغلي غني په افغانستان کې د نشهیي موادو د کښت او قاچاق په اړه په خبرو کې وویل چې موږ په دې تجارت کې لاس نه لرو. ټینګار یې وکړ افغانان به د نشهیي موادو د قاچاقوړونکو پر ضد د قانوني چلند هرکلی وکړي. په افغانستان کې د نشهیي موادو له کښت او قاچاق سره د مبارزې وزارت ویلي چې سکال د تیر کال په پرتله 10% زیات کوکنار کرل شوي. د تیر کال په مقایسه 10% زیات وبخې د کوکنارو وبخې د چارواکو په وینا په هغه سیمو کې چې حکومت واکمني کمه ده زیات کوکنار کرل کیږي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو له حقونو د دفاعي ادارې د عدالت د ټول لپاره په نوم فعالیت پیل کړ. د دې ادارې مشر اکرم افضلی پرون ازادي راډیو ته وویل
ماشومان زندانیان خزینه چې حتی څوک نه پرېږدي د محکمې دروازې هم لیدای نه دی، او هغه زندانیان چې په زندان کې پرودي او قضیې حتی بررسي کیږي نه، د عدالت برهم وکیلان ځي دروازه په دروازه ګرځي او دغه قضایا ونیسي او هغه دفاع کوي.
په خوست کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو له تیریو شکایت لري. د خوست ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې ښځو ته د تعلیمي امکاناتو محدودیت د هغو پر بشري حقونو تیری ته زمینه برابره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. ټاکل شوی چې د وو هیوادونو دا ډله به په یوې ځانګړې غونډه کې د سوریې پر کړکېچ بحث وکړي. د ایټالیا خبري اژانس رپورټ ورکړی چې ټیلرسن او د وو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو نور وزیران به سبا په یوې غونډه کې د سوریې په اړه بحث وکړي. په پام کې ده چې د وو صنعتي هیوادونو په دې ځانګړې غونډه کې به د دې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د ترکیې، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، اردن، قطر د بهرنیو چارو وزیران هم برخه ولري. د وو صنعتي هیوادونو په ډله کې امریکا، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا، کاناډا او فرانس شامل دي. روسیا له دې ډلې څخه وروسته لاغه وایستل شو چې په 2016 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسمه د روسیې و برخه وګرځوله. باور دی چې په دې غونډه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه وغواړي چې د سوریې په اړه د امریکا پالیسي روښانه کړي. امریکا په دې وروستیو کې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په ځواب کې پر سوریه پر یوې پوځي اډې د توغندیو بریدونه وکړل. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې پر سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، د امریکا او برطانیې لخوا پر روسیې فشارونه زیات شوي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن له ABC نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل راتلونکې اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال دغه هیواد له چارواکو وغواړي چې په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوې موافقه عملي کړي. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول و. ټیلرسن ویلي روسیه موافقه کړې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو محو کول به تضمینوي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعاو په قهر کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 4 د کیمیاوي وسلو په حمله کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي. اخوا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر وایي د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سوریه کې د داعش ډله ماته کړي او له واک څخه د بشر الاسد لرې کېدل وګوري. نوموړي د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ویل امریکا په پام کې نه لري چې له واک څخه د اسد د لرې کولو لپاره خپله اقدام وکړي. مک ماستر په خپلې لومړنۍ تلویزیوني مرکه کې زیاته کړه د دې درک ډېر سخت دی چې څنګه یو سیاسي حل کېدای شي د اسد رژیم د دوام سبب شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار همدارنګه وویل وستانه وایم چې موږ به هغه کسان وسو چې دا بدلون برامنځته کړو. نوموړي زیاته کړه هغه څه چې دا یې ویل غواړي دا دي چې نور هیوادونه باید سختې پوښتنې له ځانه وکړي. مک ماستر وویل روسیه باید له ځانه وپوښتي چې ولې د یو قاتل او داسې رژیم ملاتړ کوي چې د مک ماستر په وینا خپل خلک په ډله ییزه توګه وژني. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی خپل پوسټ امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. په مصر کې پرون پر کلیساو په حملو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول او ټپیان شو. ولسمشر السیسی خپل پوسټ امر وکړ چې په بیړني ډول د دې هیواد په ټولو ولایتونو کې پولیس سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. د مصر په دوو ښارونو کې د کپتی ایسابیانو پر کلیساو په حملو کې د وژل شو شمېر 340 ته لوړ شوی او د ټپیانو شمېر تر سلو زیات دی. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې حملې دوو مصریانو چې د انتحاري مواد واسکټونه یې اغوستي و ترسره کړي. اخوا د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په ستاکولم کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې په ګډون له افراطي ډلو سره د خپل فکري یووالی څرګند کړی و. د سویډن پولیسو همداراز ویلي چې د نیول شوي سړي د مهاجرت اسناد په دې هیواد کې رد شوي و او له سویډنه د اخراج لپاره د پولیسو تر څارنې لاندې و. د سویډن د پولیسو یو چارواکي یوناس هیسنګ پرون یک شنبه وویل موږ پوهیږو چې هغه د داعش په ګډون د نړۍ له افراطي ډلو سره همدردي څرګنده کړې وه. په دې اړه زه نوره تبصره نه کوم. پولیسو ویلي چې نیول شوی مشکوک سړی د ازبکستان دی. په ناروې کې چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه اوسلو کې د بم په څیر د یوې وسیلې له موندل کېدو سره په تړاو یو روسي وګړی نیولی. د ناروې د امنیت امیر پرون وویل چې د دې مشکوکې وسیلې تر موندلو وروسته یې په ناروې کې د ترهګرۍ له امله خبرداری زیات کړی. هغه وویل چې نیول شوی روسي وګړی 18 کلن دی، خو دا لا نه ده څرګنده شوی چې هغه تروریستي حمله کوله او که نه. دوستانو خبرونه مله ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د انډونیسیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولدې خبره وچی د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي په دې هیواد کې غیر مسؤوله وسله والې ډلې د لوړ پوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا به مواوري چې د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي ډیر زر به د کور جوړونې د تصدۍ فابریکا په عصري وسایلو سنبال شي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې د سوریې پر تازه وضعیت حال درکوو او همدارنګه د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم له یاده مه باسئ. دا ساده راډیو ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د انډونیزیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. ښاغلی غنی استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د خپل روسي سفر په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په اړه یې نور جزئیات له فرشتي جلال زیور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اندونیزیا به د افغانستان د سیاسي ثبات په ټینګولو کې کومک وکړي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل د اندونیزیا دینی عالمان به د سولې له عالي شورا او له حکومت سره د همکارۍ له لارې زمینه برابره کړي چې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې د اندونیزیا له تجربې کار واخیستل سي.
اندونیزیا کشور که از دیکتاتوری به دموکراسی ره و کشور که تمام تضادهای داخلی خود از رای سیاسی حل کرد و ای یک درس بسیار بزرگ است. از او جهت افراد برجسته اندونزیا هم امرای شورای عالی صلح و هم امرای دولت افغانستان کار خود کردند که هم در سطح داخل کشور و هم از نگاه جهان اسلام بتانن ممد پروسه صلح مواقع شد.
شغلی غنی استرالیا، اندونزیا او سنگاپور تا در تک گروسته پرون لا مطبوعاتو سره خبری وکړه. اندونیزیا د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. اندونیزیا توانېدلی چې ټولنیزو او سیاسي توپیرونو ته ښه ځای ورکړي. د آسیا له مهمو اقتصادي قدرتونو ګڼل کېږي او سیاسي ثبات لري. استرالیا ته د سفر په اړه ښاغلی غنی وویل چې هغه هیواد ژمنه ورسره کړې چې د ماینونو په خونسا کولو، د اوبو د مدیریت او کرهنیزو چارو په عصري کولو کې به کومک وکړي.
اول مدیریت آب است. استرالیا یکی از بهترین سیستمای مدیریت آب داره. ادوی یوسی چه مری ریور نمیگی یو نیم چنده در افغانستان ساحیت او بورکی او هر برخده در سین پا یو مدل بانده در چه در اقی پاساس بانده ایدی مدیریت کی موک پینزه مختلف اوزیل رو در سیندون اوزیل رو پا دی برخه که دوی بم رسارم رسته او کی چه دا بندونه چه جوره او یو لبل سر بچنگ ارتباط.
ولسمشر غنی د خپل سفر د ورستی برخی پاړه وویل چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې او شې ادارې په جوړولو کې د سنگاپور له تجربې کار اخیستلی شي. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې یو شمېر افغان چارواکي به د اداري فساد پر ضد د مبارزې د لارو چارو د زده کړې لپاره سنگاپور ته واستول سي.
په اوسنۍ دنیا کې په اقتصاد کې څو برخې خاص اهمیت لري. اول دا ده چې چا سره تجارت کوي، بل دا چې چا نه پنګاچول غواړي، او دریم دا چه ایچا نظم نه زدکوی چه نظم باو.
دا افغانستان ولسمشر تیرونی استرالیا، اندونیزیا او له غزایا سنگاپور تولار.
سانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ولسمشر اشرف غنی په دې خبري غونډه کې همدارنګه وویل چې ترهګریزې ډلې او ملاتړي غواړي په افغانستان چې افغانستان د نړۍ په یوې بېثباته برخې تبدیل کړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې پرون په همدې خبري کانفرنس کې چې اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د خپل سفر حال پکې ورکوه وکړي. واصل وسالی په اړه ریپورت لري.
ولسمشر استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې تروسي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو ښاغلي غنی په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانه خیست. ولسمشر غنی همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال یې په بېلابېلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولی. د ولسمشر غنی په باور افغانستان له درې اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم و جنگ، مشکل دوم مواد مخدر است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګري او جګړه ده، دوهم ستونزه مو نشه یي توکي او دریم ستونزه مو د فساد له اړخه زموږ تصویر دی.
از این جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریح کنه.
خاغلی غنی په دغه خبري ناسته کې د سیم یو شمېر هیوادونو ته په اشاره سره ویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د ښه او بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې او ملاتړي غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطې بدله کړو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي په دې هیواد کې غیر مسؤوله وسله والې ډلې د لوړ پوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل دا ډلې تر ډېره د حکومتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او هره ډله یو سیاسي ګوند پورې تړلې. په دې اړه د عبادالله حنانسي څخه رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د حکومت لوړ پوړي چارواکي د غیر مسؤوله وسله والو ډلو په ملاتړ تورنوي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې د هغو چارواکو لخوا حمایه کیږي کوم چې د دولت په لوړو بستونو ان د وزارت په کچه دندې لري.
ټولې مرکزې چې غیر قانوني مطلبان دي د مرکز څخه حمایه کیږي
خغلی خونزاده وایي د ملي والی حکومت نه یوازې دا چې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې پاتې راغلی بلکې د سهم پر اساس د امنیتي بنسټونو ویش هم د دې لامل شوی چې په ګڼو ولایتونو کې غیر مسلو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شي. د تیر شنبې پر ورځ د دغې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح هم ویلي و چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسوله وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو د وسلوالو ترمنځ په فاریاب کې رامنځته شوه څلور تنه وژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د ریپورټونو له مخې یو شمېر والیان محلي چارواکي او زورواکي هم غیر قانوني وسلوال کسان لري چې کله ناکله د نامنویو لامل هم ګرځي. شاوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او نیولو لاړې پیل کړه چې د شنونکو په باور کومه مثبته پایله یې نه درلوده. خو د دغه وزارت مسؤولان وایي چې د غیر قانوني وسلو د راټولولو لاړې لا هم دوام لري او تر اوسه یې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټول کړي دي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانشوی هیڅ سیاسي ګوند او یا هم کوم بل سیاسي جوړښت د غیر قانوني وسلوالو ډلو درامسته کولو اجازه نه لري. دای وی په دې موده کې مو سلګونه میله وسلې راټول کړي خو لا هم غیر قانوني وسلې له ځینو کسانو سره شته چې د راټولولو لپاره یې مونږ پلانونه لرو. کچیرې داسې موارد پیدا شي چې دا کسان له کوم ګوند سره تړاو ولري د نیولو لپاره به اقدام وکړو. هخوا د حکومت یو شمېر پخوانی چارواکي بیا په دې باور دي چې حکومت خپل غیر مسوله وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو زمینه برابر کړي. د کندوز پخوانی والی او پوځي کارپو عمر ساپی وایي لا هم د ولسی پاسون تر نامه لاندې په ځینو ولایتونو کې خلکو ته وسلې ویشل کیږي. ښاغلی ساپی زیاتوي افغان حکومت باید د غیر قانوني وسلو د راټولولو لپاره قوي اراده پیدا کړي او امنیتي بنسټونه باید له هر پلوه خپلواک شي. عبدالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د صحي خدماتو د وړاندې کولو مهم ډاکټر فدا محمد پایکان د خبرې د یک شنبه پرست روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت لیوې غونډې وروسته رسنیو ته کړې دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت له دې شمېرو سره مخالف دي او وایي دا مهال د هیواد نمایي نفوس له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دی. ناجیې صافی په اړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې خلکو تل د اساسي روغتیایي خدماتو له کمښت څخه شکایت کړی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی نوې موندنې ښیي چې په افغانستان کې اساسي روغتیایي خدمات زیات شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یوې جوړې شوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په 2010 میلادي کال کې به د نویو روغتي مرکزونو په جوړولو سره روغتي خدماتو ته د لاسرسي کچه لوړه کړي.
در حدود 80% مردم
نږدې 80% کې د افغانستان خلک دا مهال اساسي روغتيایي خدماتو ته لاسرسي لري. په همدې تړاو نږدې 350 نور روغتيایي مرکزونه به هم په 2010 میلادي کال کې نوي جوړ شي او دا خپل اساسي روغتيایي خدماتو ته د لاسرسي کچه لوړوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2000 روغتي مرکزونه فعالیت کوي او خزینه قابل شمیر هم زیات شوی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کوم روغتي خدماتو لامل هر کال سباندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره استل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د روغتي د کمیسون یو شمیر غړي اساسي روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د امیر روغتي وزارت نوې شمیرې ناسم یادوي. دغه کمیسون یو غړي مجیب الرحمن سمګنی ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال سلګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه ته د درملنې لپاره ځي.
څرګندونه چې نن د امریکا وزارت کړې دي چې دوی ویلي دي چې اتیا فیصده خلکو ته اساسي خدمات ارزه کیږي. زه د دې سره په هیڅ شکل موافق نه یم. موږ تاسو روزانه کې دقیق شو کله چې د پاکستان سرحد بند شو نو د موږ د مریضانو چیغې تر کومه حده ورسېدلې، یعنی زرته موږ امکانات نه ورته لرل او د اوس هم هند ته د تلې لپاره د ورځې په سلهاو کسان دي. نو زه د دې خبرې سره بالکل موافق نه یم.
د ولسي جرګې غړي د دغو ستونزو تر څنګ د هیواد په بازارونو کې د بې کیفیته درملو شتون بل ستونزه یادوي چې لا هم د امیر روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې ورته یوه اساسي حل لاره پیدا کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم یو شمېر ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره به جدي اقدامات وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم دا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې د شنبې په ورځ یو امریکایي سرتیری ووژل شو لیکي. د امریکا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات کوي چې په ترڅ کې د امریکا د هوایي ځواک په حملو کې د مخالفینو مشران په نښه کیږي. ورسپانه وړاندې د امریکایي ځواکونو د ویان تورن بل سالوین د یوې مخکینۍ وینا په حواله وایي چې داعش ډلې د خپل قلمرو له دریو دوه برخې له لاسه ورکړي. تورن سالوین د پنجشنبې په ورځ اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د داعش 800 جنګیالي په دوو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې فعال دي. واشنگتن پوسټ په 13 دسمبر میاشت کې د ناټو د ویان جنرال چارلز کلیفلند وینا ته چې ویلي وو په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر له 3000 څخه 0 تر کم شوی دی اشاره کوي. او لیکي د روان 2018 کال له پایله د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد څه باندې 4.5 سوه هوایي حملې کړي او د دې ډلې له 200 زیات جنګیالي وژلي دي. واشنگتن پوسټ او بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې په روان کال کې دا لومړی امریکایي سرتیری دی چې د افغانستان په جګړه کې وژل کیږي. نیویارک ټایمز د افغان کومانډو ځواک د ویان جاوید سلیم له قوله لیکي چې وایي امریکایي سرتیری د اچین ولسوالۍ په شډل بازار سیمه کې د پلیو عملیاتو پر مهال له دوی سره و چې د سړک د غاړې یو ماین په چاودنه کې سخت ټپي او وروسته مړ شو. ورسپانه د اچین د پوځي عملیاتو یادونه کوي او لیکي په اچین ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې چې د داعش او نورو افراطي ډلو مهم مرکزونه پراته دي د افغان او امریکایي ځواکونو عملیاتو وسلوالو مخالفینو ته درانه زیانونه اړولي دي. نیویارک ټایمز په تیر 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې د 14 امریکایي پوځیانو تلفاتو ته چې لس تنه یې له وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي وو اشاره کوي. او لیکي د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان جګړه بې نتیجې بللې ده او ځکه یې د جګړو د تودېدو د موسم په درشل کې افغانستان ته د زرګونو نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو په شمیر وړم ورځ یو بل سرتیری ورزیات شو. ناټو وایي یو سرتیری په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو چې د وبخي ناټو وایي یو سرتیری په ننګرهار ولایت کې په هغه سیمه کې چې د داعش فعالیتونه پکې زیات دي د دې ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو ویان په یو بیان کې چې پرون شپه ناوخته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر رسمي ټویټر پانه خپور شو ویلي یو امریکایي سرتیری د همدې ورځې په ماښام په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. تورن بل سالوین ویلي دا سرتیری د ځانګړو امریکایي ځواکونو له منصوبانو څخه و. بیان د سرتیری د هویت او د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي خپره کړي. افغان او امریکایي ځواکونه له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي، وروسته له دې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو مسؤلیت له ناټو څخه د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته وسپارل شو او ډېره برخه امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل، نو د نړیوالو پوځیانو د تلفاتو په شمیر کې هم ناڅاپه کموالی راغی. امریکایي چارواکي د استخباراتي سرچینو پر بنسټ وایي داعش ډله تر ډیره په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې فعاله ده. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر ښایي 700 کسانو ته ورسیږي، خو افغان چارواکي وایي چې شاوخوا 1.5 کسان د دې ډلې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت لري. اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري میاشت کې د خراسان د ولایت په نوم په افغانستان کې د خپلې څانګې د فعالیت د پیلېدو خبر ورکړ او له هغه رئیس د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون او همدارس د شیعاګانو پر اهدافو د څو حملو په ګډون د ګڼو وسلوالو حملو مسؤلیت منلای دی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور از جبیز
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخین دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیونه واره.
افغانستان مشرانو جرګه وای چی
دوستانو د تخنیکی تیروتنې له کبله زموږ معاصرت ومنئ. د افغانستان د مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریه او د جنگ په ډګر بدل نشي. مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل د سیمې یو شمېر هیوادونه په خاص ډول روسیه په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي اندېښمنه ده او دا کار دلته د امریکا او روسیه سره مخامخ کولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد سره پر اړیکو اغیز نه لري او دا هیواد خپلواکه هیواد په توګه عمل کوي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه له کابل تفصیل لري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې یوازې دقیقې پریکړې، بې پرې اړیکې او متوازن بهرنی سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمنځ د جګړو له ډګره ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د اندېښنو له څرګندونو سره وویل ویریږي چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښیي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد خراب نکړي.
جنگ سوریه جنگ داخلی متاسفانه
نه دی. ویل به د مرغه د سوریه جګړه کورنۍ جګړه نه ده. لام دی عمله مونږ د افغانستان په اړه هم اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغانستان دویمه سوریه نشي، خو افغانان دغه د سیسو ته متوجي دي. د ته هم متوجي دي چې ځینې هیوادونه چې پراس کې د امریکا متحده ایالات دی د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې رښتینی مبارزه نه لري.
ایالات متحده امریکا
ښاغلی زدیار ویل به د مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراخوالی په برخه کې خندونه موجود وو. هغه وایي د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیه اندېښنه لري چې له افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د اندېښنې له هغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د واشنګټن او مسکو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. د تېرې جمعې په ورځ امریکا د سوریې حکومت د بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو پکې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وو د هغه هیواد د هوایي ځواکونو په اډې شاوخوا 60 کروز توغندي وتوغول. روسیې او ایران بیا د امریکا دا حمله غندلې ده. د دې اندېښنو په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد په واک کې نه دي او دا هیواد د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره اقدام کوي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی
ما بارها گفتیم که چگونگی
دی وی مونږ بیا بیا ویلی چې د کوم دوست هیواد سره د افغانستان اړیکې د بل هیواد په واک کې نه دي. هیڅکله له یو هیواد سره زموږ اړیکې پر بل اغیز نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک هیواد دی. مونږ له هیڅ کوم هیواد په تیره بیا له ګاونډیو سره د کړکېچ غوښتونکي نه یو. خو پوښتنه دا ده چې د امریکا او ناټو سره د افغانستان د ستراتیژیکو امنیتي او دفاعي تړونونو له لرلو د امریکا او روسیې ترمنځ سیالیو او د روسیې اندېښنو ته په کتو دا هیواد رښتیا هم څومره بې پرې پاتې کېدی شي. د والو چارو کارپو انتظار خادم وایي چې افغانستان په دې اړه ډېر حساس پړاو څخه تیریږي خو ځیرکتیا یې له ناورینه ژغورلی شي.
افغانستان مخ پر وده هیواد دی او په دغسې حالاتو کې دوی باید لوی هیوادونو ترمنځ بلا بیلانس وساتي په داسې حال کې چې متاسفانه د افغانستان اوسنۍ سیاسي زعامت تر یو حده پورې پاتې راغلی دی، سره دې چې د پالیسۍ په لحاظ باندې د آن او فکر په لحاظ باندې دوی شوت دي، مګر د اعمالو په لحاظ باندې دوی یو لړ خویدنې لري. هر اشتباه پکې د لویو تاوانونو باعث کېدلی شي، هم کوربه هېواد ته هم نورو هېوادونو ته.
هغه وایي افغانستان ته ښایي چې له دغو تړونونو څخه د افغانستان د بیا رغونې او ثبات لپاره استفاده وکړي، نه د سیاسي جبهو جوړولو لپاره. بل کارپو لطیف نظری وایي چې افغانستان د ټولو تړونونو او هر ډول اړیکو سره ثبات ته اړتیا لري، او دا هغه وخت ممکنه ده چې د سیمې او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لکه د دویمې جګړې په څیر بېطرفه او یا منځګړی پاتې شي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وسم په مخړی یو اربیا د مهم خبرونو سر ټکو ته. دا ننګرهار ولایت په اچین او هسکمینی ولسوالیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې پر ضد په عملیاتو کې د چارواکو په وینا 25 وسلوال وشل شوي. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشه موادو قاچاقبران محاکمه کړي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو له حقونو د دفاع وی ادارې د عدالت د ټولو لپاره تر سرلیک لاندې فعالیت پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې په سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برطانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر وایي د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سوریه کې د داعش ډله ماته کړي او له واک څخه د بشر الاسد د لرې کېدو شاهد اوسي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل پوست امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. او د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په ستاکولم کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی، تر دې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او نورو افراطي ډلو سره د فکر یووالی څرګند کړی و. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي چې ډیر ژر به د کور جوړونې د تصدۍ په فابریکا په عصري وسایلو سمبال کړي. د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د کور جوړونې تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم لومړی تفاهم لیک د یک شنبه پر ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له کمیسیون سره لاسلیک کړ. نور حل په دې اړه د مرسی احمد زئی په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې د روان 1996 لمریز کال تر پایه به د کور جوړونې د تصدۍ فابریکه پر نویو عصري وسایلو سمبال کړي. د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د یک شنبه په ورځ د کور جوړونې تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم د لومړۍ تفاهم نامې د لاسلیک پر مهال وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د تصدۍ د رغونې چارې پیل شي. ښاغلی نادری وایي چې د کور جوړونې د تصدۍ په بیا فعالیت سره به د اقتصادي پراختیا تر څنګ ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
و ما امیدوار هستم که تا ختم این سال ای تفاهم نامه را که ما امضا کردیم
زهیل لرم هغه تفاهم لیک چې موږ لاسلیک کړ لمخې به د روان کال تر پایه د تصدیو په تشکیلاتو او د ماشونو په برخه کې د بدلونونو او د غراست د حکومت د عایداتي سرچینو د جذبولو په برخه کې شاهدانو ووسو. اوس مهال د حکومت د ټولو دولتي ودانیو د پروژو مسولیت د خار جوړونې وزارت ته سپارل شوی.
دولت به وزارت شهرسازی آمده.
ښاغلی نادری وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د کور جوړونې د تصدۍ په رهبری کې اصلاحات راغلي او په دغه تصدۍ کې مسلکي کسان په دندو ګمارل شوي. نوموړی وایي د افغانستان د کور جوړونې تصدۍ اوس مهال د دارالامان ودانۍ لومړی فاز جوړ کړی او دغه راز پر سردار محمد داود خان روغتون له حملې وروسته ویجاړې شوې ځینې برخې بیرته رغولې دي. د کور جوړونې تصدۍ په 1928 لمریز کال کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې جوړه شوه. دغه تصدۍ په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مکرویانونو په څیر د استوګنې زرګونه کورونه جوړ کړل، خو د کورنۍ جګړو پر مهال د نورو تصدۍ په څیر د کور جوړونې تصدۍ هم ویجاړه شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری هم وویل چې هڅه کوي سو د کور جوړونې په تصدۍ کې اصلاحات راولي. نوموړی وایي چې د کور جوړونې تصدۍ په بشپړ فعالیت سره به د خلکو په ژوند کې بدلون راشي او هم به په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان له کلتور سره سم ښارګوټي او اپارتمانونه جوړ شي.
به می هدفی که شهرهای ما متفاوت تر شوند، به می هدفی که خدمات برای مردم در سطح شهر
لحق طول اصلاحات و سخموگ ملاتر کوچه لمخی زموگ خارون زنگری او بنای بدل شی او خلق و تخدمتون آسان شی او در تصده یو عمده دنده داده چه کمی دولتی و دانه جوری گی باید در نور و هوادون و کت مد کپی و نووسی او در اس محل معماری و سر برابری وی
خاغلی ندری وای چې اوس مال په هیواد کې زیات شمیر ودانۍ د بهرنی هیوادونو له نقشو څخه په استفادې جوړ شوې دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مال په افغانستان کې 3% موجود دي چې د کور جوړونې او بنایي له اقتصادي پلوه په ځان بسیا او د افغان تصدی له اقتصادي زوال سره مخ ده.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې پر سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برطانیې پر روسیې فشار زیات کړی چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل راتلونکې اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال روسي چارواکو غواړي چې هغه موافقه عملي کړي چې په 2013 میلادي کال کې یې لاسلیک کړي. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول و. په دې اړه د فرشتي جلالزی څخه جزئیات اورو، ورپسې د ورکوایسانو د لټې پروګرام خبرېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې روسیه په 2013 میلادي کال کې موافقه کړې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو محو کول به تضمینوي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعا په قهر کړې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 14 د کیمیاوي وسلو په حمله کې لږتر لږه 6 تنه ووژل شو. مسکو او دمشق دا کړی چې د بشار الاسد رژیم الوتکو د سوریې د ادلب ولایت په خانشیخون سیمه کې د اپریل په 14 د مخالفو ډلو د وسلو پر وزیر مهوایي حمله وکړه او له امله یې زهرجن غاز خپور شو. خو د امریکا متحده ایالاتو او نورو غربي دولتونو د مسکو او دمشق دا ادعا رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په سهار په سوریه کې د العشیر په نوم هوایي مرکز په کروز مزایل وویشت. ایران او روسیه چې په سوریه کې د شپږکلنې کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد له رژیمه سیاسي او پوځي ملاتړ کړی، د امریکا د حمله غندلې ده. د واشنگتن متحدانو پر سوریه د امریکا د حمله دفاع کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په غونډه کې وویل
اسرائیل تومخت میخه ملآ بهتکیفه امریکانی په سوریه.
اسرائیل پر سوریه د امریکا د راکټي حمله بشپړ ملاتړ کوي. امریکا دا کار د سوریه له ادلب شاره د زروبژنونکو تصویرونو تر خپرېدو وروسته د اخلاقي دلایلو پر اساس کړی دی. دا باید واضح سي چې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل عواقب درلودلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه دی ویلي چې روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. ټیلرسن خبرداري ورکړی چې که د سوریه رژیم د کیمیاوي وسلو حمله زیات کړي، د متحدو ایالاتو او روسیې پر اړیکو به ناوړه اغیز وکړي. د رپورټونو په حواله د روسیې او ایران د قواوو او د بشار الاسد د رژیم ملیشاوو ګډ اتحاد ویلي چې د سوریه په هوایي اډه د امریکا حمله سور خط تر پښو لاندې کړی دی. د دې اتحادیه په خبر پاڼه کې چې د الوطن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې د سوریه سره لانجه پر ټولو سرو کرښو تیری دی او موږ به پر سوریه د هر ډول تیری پر ضد او د هر چا پر ضد چې دا کار وکړي جدي اقدام کوو. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې پر سوریه د امریکا حمله یوه ستراتیژیکه تیروتنه وه. خامنهي خبرداری ورکړی چې ایران د ګواښونو له امله میدان نه پرېږدي. د ایران خبری رسنیو پرون خبر ورکړ چې د هغه هیواد ولسمشر حسن روحانی د بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او د هغه له رژیم یا د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د خپل سفر پلان لغوه کړ. ټاکل شوی و چې جانسن نن مسکو ته ولاړ سي، خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه به مسکو ته د تک پر ځای د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایتالیا ته ولاړ سي. جانسن په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وروستي حملې په وړاندې په غبرګون کې روسیې ته خپل سفر لغوه کړ او داسې ګڼل کېږي چې په ایتالیا کې به د وو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره ملاتړ راغونډ کړي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګو باندې بس
لاس وانه فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نه کمرغه ډېر داس تلیفوني پیغامونه دي چې په دغه تلیفوني پیغامونو کې ستاسو ځینې ورکشوی عزیزان پیدا شوي دي اوریدونکو د دوی په حق لا موږ ته تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي ډېر به مونږ زنده راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات یو ګران ورور عبیدالله حنیف له کندهاره موږ ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې کوم چا د جمعه خان په هکله ازادي رادیو ته معلومات پریښي دي راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو
جمعه خان په هکله یو نفر ازادي رادیو ته معلومات ورکړې دي او نمبرونه هم ویلې دي اوس هغه نمبرونه باندې کار نه کوي زه د هغې ورځ څخه دا معلومات یې کوم او تلیفون یې کار نه کوي که چېرې هغه شخص زما غږ اوري خپل تلیفونان دې خلاص کړي او ازادي رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې دا زما اعلان دوه یا درې وارې خپور کړي زما نوم چې دی عبیدالله حنیف دی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم او په دغو شمېرو د زموږ سره تماس ونیسي سپر آیا اته اتیا شپږ پنځوس پنځه سوه یو
جس تلیفوني پیغام واورید بل ګران ورور په نامه د موسی له پنجاب زنګ وهلی دی او خپل خپلوان لټوي راځي چې دغه پیغام هم یو ځای سره واورو
د پنجاب څخه زم ز ورکا د سفر په کابل کې دی دا شیر دوه مشکانه کېږي چې زه د ایسا خان دی ما د محمد خان لسه ما اوس په پنجاب کې اوسه زم کچیر زما خواهش کی د ما په دې ټلیفون باندې په دې شماره د زما سره د تاون شې پر درې سو یو څلور شپې ته څنګه یا څه پر اچا کار چا ما ته د دې برو کا ځان معلومات را کې علاج پیدا کړم لبا دې پیدا کړم یو لا کا غالي شیر نه لري خدای په امان
تاسو له ازادي رادیو څخه غا ټلیفوني پیغامونه اوري په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي یو ګران ورور په نامه دی لالای د هلمند تلیفون کړی دی او وایي چې د عبدالولی پاک له معلومات لري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه لالی د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د ریګي وسیدونکی یم د عبدالولی په برابر باندې کوم چا چې معلومات غوښلل زما د تلیفون شمیره زه به درته ووایم دغه په دغه شمیره موږ سره معلومات وکړي موږ به ورته پوره معلومات عبدالولی په برابر معلومات ورکړو عبدالولی باګرام ته به ولې زموږ سره یو ځای ودا د ما لمبر دی سپر و سپر پنځه یو سلویش درو اتیا اته اویا بیا شمیره وایم سپر و سپر پنځه یو سلویش درو اتیا اته اویا عبدالولی په باګرام کې دی. زه به پر عبدالولی پر برابر باندې پوره معلومات ورکړم. ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم.
یو ګران ورور په نامه دی عجیز ادران تلیفون کړی دی او ویل دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د شکور په هکله معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه کس تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د شکور په هکله معلومات دي.
الو، السلام علیکم. زه عزیز ادران د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. نن پاو کم 15 بجې د شکور معلومات په ازادي راډیو کې معلومات وکړه. ولزه د هلمند ولایت یم، 15 کال کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې یم. دغه په دې شماره د زموږ سره اړیکه ونیسي. دا زموږ خپل نفر دی چې موږ یې بیا راولو. ولزه یې ثابت تکلیف هم لري. 0 3 9 3 1 1.
تلیفونی پیغام واورید. اوس به دغه تلیفونی پیغام تاسو ته خبر کړو په کوم کې چې د شکور په اکله معلومات دي. خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. پس له پیغام هم به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
الو، السلام علیکم. د کندهار ولایت د ناګان د کلي څخه، ورغنده ولسوالۍ د ناګان د کلي څخه خبرې کوم. دلته یو ځوان دی، یو 15 کاله به کېږي چې شپې ورځې سبا کوي.
ګران وروره عجیز زدران صاحب، تاسو کولای شئ چې په دغه شمیره دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0039 و 4 و 1. یو ورې بیا وایم. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0039 و 4 و 1. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم. 0000 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه کس دولت نومیږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زه دولت خبرې کوم. د کندهار د پنجوایده ولسوالۍ سلسله تلیفون پلیلن. زه د کرزي او دریم کام و چې زه د کوره څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان و یا دا کا زامن ټوله ورک شي، ځکه چې کډ و بار و. زما څخه خپل کور ورک شي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. همو ماته چې هر څوک ماته د هر ځای په دغه شمیره کې ماته زنګ ووهي. زما د تلیفون شمیره ده 0 1 0 5 5 5 1 8 1 1. دغه زما د تلیفون شمیره ده. هر څوک زما په تلیفون پاک معلومات لري په دغه شمیره زنګ ووهي. د خدای په امان. د ازادۍ راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه نشري.
یو بل ګران ورور په نامه د قاري ولی اولا ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی چې چا د ګلبدین په هکله په ازادي راډیو کې معلومات خپاره کړي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته واورو کوم چې حکمت الله هجران له خوسته تلیفون کړی دی او د ګلبدین په هکله معلومات لري. اول به د قاري ولی اولا تلیفوني پیغام واورو.
زما قاري ولی اولا د فراد ولایت څخه دا پیغام ورادو. ازادي ته پیژدمه. یو نفر په نامه د ګلبدین یادیږي، د محمد ایوب زوی دی. د عقرب په 1 نیټه باندې رادو ازادي اعلان کوي. په هلمند کې یو سړي وویل چې زما سره دی. نو دا رادو ازادي څخه ډېره مننه که چېرې دغه نفر شماره ما ته راکړي یا زما شماره و هغه ته ورکړي. زما شماره دغه ده
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو
اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې هیڅ کومه حکمت الله هجران یم هغه هم لشکلی خوست نه یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلاندې شماره اړیکه ونیسي 0999 4 9 ګلبدین نامه چې دا تقریبا د ځوانکۍ د درس ځوان د 25-23 یا د 26 کالو عمر بلري سویشتانی دی بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو ګلبدین نومېږي کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي 0999 4 9 دا نفر ګلبدین نومېږي بس دوانه کایده د دې 23 یا د شپږ 20 د 25 د سی کارو امر بلری لرنګ ځول سوره کایده ځوان ده نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ وخت پلان دې شماره اړي کوي
تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواړی هست یو ګران ورور په نامه د بسم الله له کندهار ته ټلیفون کړی دی او وای چې خپل زوی چې نوم یې ګلالای دی لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
د کندهار د ولایت څخه بسم الله خبرې کوم چې ما د کندهار په هوایي ډګر کې ورک شو او چې د پولي چرخي څخه زنګ را والې دي چې ما ته د دغه زنبل چې د زنګ را والې دي د لمبر جی ما ته د ازادي د جیو را دغه کې په دغه لمبر جی بیا ما سره خبرې وکړي 0-2-3-3-4-8 ګلالۍ نمیږي
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زما یو اکا د محمد حسن په نامه په زاړه تحریک کې د دوستم او د طالبانو د جنگ په وخت کې د مزار خواته تللی دی. د هغه رئیس موږ ته کوم معلومات نه کېږي، که چاته معلومات دی نو موږ ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي. 0 1 0 4 6 5 1 0 1 0 4 تکرار 0 1 0 4 6 5 1 0 1 0 4 والسلام احترام.
محمد ابراهیم دا کندهار ولایت فنجویل سوالی زلخان دا کلی سنی تماس سرنی ولی دی. ما یو رور دی شمزالحق نمیش دا څلورم کال دی چې د کورونا راکه شوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري یا د خپل دا اعلان نه اوري، خو د ټلیفون پر دغه شمېرو چې تماس را سره ونیسي 0725 ټلیفون شمېره ولي بیا 0725.
الو السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. موږ یو قریب ورک ته چې د تازه ګل په نامه دی، د عبدالمجید اکا زوی دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د خنجکه کې د کلي اوسیدونکی دی. که هر ورور په هکله معلومات لري او یا د خپل زما زغه هورې تماس ونه شي 0-3-1-2-1-4-5 دغه شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-3-1-3-8-2-4-5. موږ چې کوم پیغام تاسو رادیو ته لېږلی وو د میر حمزه په هکله هغه معلومات مو ترلاسه کړئ. هیله مو ده چې د دغه معلومات د دغه ورور معلومات هم مو ترلاسه کړو. ستاسو نه ډېره مننه.
بله السلام علیکم، زه نکی بلان ده هلمون ولد ده سنگین ده ولسوالی زمایو ده هکا زیری ده محمد انس پا نامه ورکتی او مخی پا کندهار کی ده شمزلا پا نامه ده ده کماندان سر ولارو چه بوستای پا زمدت کی ده نو کپا دغا مور پلاره پا دغا تیر خوشینی دی نو هر وقت تیگردی ده تیر وکال رایسی ورکتی هر څاته په دغه اړه باندې معلومات دي په دغه شمېره دي زموږ سره تماس ونیسي 0-3-1-2-9. او بله شماره ده 0-9-9-0-1-2.
هلو السلام علیکم، زه برکت د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګنجابا د کلي څخه په تماس کې یم. زما بابو دی، نوم یې سلیمان دی، شپېتو اویا کالو پر شاوخوا دی، اسادې سم کار نه کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څه نادراکه دی. که هر مسلمان ورته معلومات وي کولی شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووي 0-8-9-2-4. بله شماره ده 0-8-2-5-2-5-3-5. کولی شي چې موږ ته که دغه شماره که هر چاته معلومات وي د مرګ یا د ژوند موږ ته دې زنګ ووایي 5000 افغانۍ شیرني ورکوم. وسلام.
بله نقیب الدین له وردګ ولایت څخه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور چې نوم یې محب الدین د حاجي علا محمد الدین زوی د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد د خړیانو د کلي اوسیدونکی دی. 14 کاله مخکې له کور څخه په داسې حال کې بدرکه شو چې د هغه د عمر 18 سپرلی وو او د 18 ټولګي زده کوونکی وو. له هغې ورځې نه چې محب الله له کور څخه وتلی بیا تر ننه موږ د ده په هکله معلومات نه لرو او هر مازدیګر کور ته د محب الله د راتګ انتظار کوو. محب الله به له وړکوالي څخه د کورم ایجنسۍ علاقه ډېره یادوله. که محب الله زما آواز اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري او یا هم په کورم ایجنسۍ کې څوک د محب الله په هکله معلومات لري په احترام ورڅخه هیله کوم چې ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي 0-3-1-5-1-4-6-0-3-1-5-1-4-6. مننه له ازادۍ راډیو څخه چې هر چا سره په ورپېښو مشکلاتو کې مرسته کوي. مننه.
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. زموږ یو کلیوال ده د محمد نمیزي د کولالا زوی ده، د مساکلا د ولسوالۍ اوسیدونکی ده، په عمر 14 کلن ده، په ژبه ګونګی ده. د ګرمسیر په ولسوالۍ کې 9 میاشتې له مخه له کوره نادرکه تلی تم شو. نو که هر څوک د محمد په هکله معلومات چې د مهربانۍ او د اسلامي همدردۍ له مخې دې هم ودې شمېرې ته زنګ ووري چې زه اوس درته تکرار کوم 0-5-2-2-2-5. شمېره ورته بیا تکراروم 0-5-2-2-2-5.
آزاد شاین میگم د غزنی د ولایت یم د مکر د ولسوالۍ یم زما زوی په زبه ګونګی اتلسو کلو ده که چاته معلومات وي په دغه شماره دې له ما سره تماس ونیسي 0 4 0 4 3 5 9 دا مې شماره ده 0 4 0 4 3 5 9.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورک شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په لری چې ازادي راډیو د سهالونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com.